سفیان سوری فرمایي چې درې کاله ما خپل اخلاص صحیح کوو پاغي کې لګېدلې وم. نو دا دومره ګران کار دی چې په دین کې کوم خلق کار کوي نو پاغي کې په خلکو کې چې کوم کمی دی نو هغه دا اخلاص دی. په ډیرو کمو خلکو کې اخلاص دی. چې کله په بنده کې اخلاص وي نو بیا بنده هغه کار د ځان دپاره نه کوي بلکې د الله تعالی د خاطره یې کوي خالص ته الله دپاره. او چې کله خالص ته الله دپاره یو کار کیږي نو بیا بنده دا سوچ نه کوي چې هی فلانی ولې دا کار شروع کړو. دا اوس زما د مقابلې شوه. د دې انسټیټیوشن اوس زموږ په مقابله کې راغی. دا کار دی هم شروع کړو هغه بیا بل ته لتی نه ږدي بلکې هغه خوشحالیږي چې شکر دی چې د الله تعالی نوم اوچتیږي. هغه داسې نه وایي چې دا بل بنده دې خپل کار پرېږدي خو چې زما کار یوازې چلیږي. هغوی بیا د مقابلې دپاره جګړې نه کوي چې یو بزنسمین د بل بزنسمین په مقابله کې راشي نو هغه په تکلیف کې شي چې دا خو زما کمپټیشن چې دا خو زما کمپیټیټر دی. کچری مقصد یو وي نو بیا د خپل دکان د چمکولو څه ضرورت وي چې فلانی بل خوا لاړ نه شي چې صرف مال راځي او بل ښکته کول چې زما سره وي ټول خلک چې بس هر څه زما او زما وي. بیا بنده ته خپل ځان هر څه ښکاري او بیا اخلاص چرته وي؟ اخلاص داسې مشکل څه دی؟ داسې نه وي چې بنده یو وخت شروع کړي د اخلاص سره او بیا اخلاص پرېږدي. په اخلاص باندې استقامت پکار وي. سفیان سوری تابعی دی او هغوی چې دیرش کاله زما اولګیدل د خپل نفس سره مې مقابله وکړه جګړه مې وکړه او په دې کې دیرش کاله تیر شول. انسان ته بار بار د خپل اخلاص جایزه اخیستل پکار وي چې دا کار زه د څه دپاره کوم. صرف د اخلاص والو نه به الله تعالی قبلوي او باقي ټول عملونه چې د اخلاص نه خالی وي نو هغه چاله څه فایده نه ورکوي. د الله تعالی خالص عمل پکار وي. عبادت کو لږ وي خو چې د اخلاص سره وي هغه بهتر وي د هغه عبادت نه چې په هغې کې ملاوټ وي. کوچری په هغې کې ملاوټ وي نو هغه به ګاربیج شي. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د یو څیز عظمت په هغې کې وي د څه سره چې د هغې کنکشن وي د هغې تعلق وي. کوچری تاسو خپلې نیکۍ د دنیا دپاره کوئ نو ستاسو نیکي به بیا صرف د دنیا د حده پورې وي. او کوچری تاسو خپله نیکي د الله تعالی سره کنیکټ کړئ او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه د همیشه دپاره دی. د هغو دپاره مرګ نشته نو ستاسو نیکي به د همیشه دپاره وي. او کوچری مونږ خپل عمل د دنیا سره ولګوو د دنیا دپاره یې کوو نو څه به وشي؟ هغه خو به ختم شي بیا او په آخرت کې به هیڅ حصه نه وي بیا د ریاکارۍ سره چې کومې نیکۍ وشي نو د هغې به د سره سو اجر نه وي. هغه به هلته انسان ته نه میلاویږي او انسان به په هغې پسې ګرځي. یو حدیث دی سلمان بن یسار وایي چې کله خلک د ابو هریره رضی الله عنه نه لاړل نو په اهل شام کې ناتن نوم یو سړی و. هغوی چې ای شیخ تاسو ما ته هغه حدیث بیان کړئ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی و او ابو هریره رضی الله عنه بل ملک ته چرته تلی و. د صحابه کرام رضی الله عنهم کار دا و چې هغوی به د الله په لاره کې وتل خلکو له به یې تعلیم ورکوو. لکه نن سبا چې زموږ کلي ته څوک ایکټر یا سینګر راشي نو په ټول کلي کې پوره خبره خوره شي او خلک ټکټونه واخلي د هغوی د لیدو دپاره ځي. نو په هغه زمانه کې به د صحابه کرام رضی الله عنهم د پاره دغه شان خلق جمع کېدل او هغه سترګو ته به یې کتل چې په دې سترګو به دی زموږ د خوږ نبی دیدار کړی وي. سبحان الله. چې ابو هریره رضی الله عنه یو ځای ته لاړو هلته یو سړی و چې کله ټول خلک لاړل نو هغو د یوې خبرې پوښتنه وکړه چې تاسو ما ته هغه حدیث بیان کړئ کوم چې تاسو په خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی وي. ابو هریره رضی الله عنه وې چې ها ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د یو کس په باره کې فیصله کیږي نو هغه به یو شهید وي. هغه به راوبللی شي او هغو ته به د هغو نعمتونه وښودلی شي. چې کله هغه نعمتونه وپېژني نو الله تعالی به وفرمایي چې تا د دې نعمتونو سره څه کړي وو. هغه به وایي چې ما د هغې سره جهاد کړی و تر دې چې زه شهید شم. او الله تعالی به فرمایي چې تو دروغ وې، تا خو قتال صرف په دې وجه کړی وو چې خلک تا ته بهادر وایي، نو تا ته بهادر وویلی شول او هغه به په جهنم کې پړمخې واچولی شي. او ابو هریره رضی الله عنه چې کله دا حدیث بیانوه، نو د هغې د بیانولو نه مخکې هغه بې هوشه شو، ډېر وخت بې هوشه وو. او چې هوش ورله راغی نو حدیث بیانولی شروع کړل. هغوی چې ها زه به تاسو ته ضرور هغه حدیث بیانوم، او ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي، هغو فرمایلی دي. او هغه بې هوشه شو، بیا هغو خپل ځان صحیح کړو، بیا په هوش کې راغی او وی فرمایل چې زه به تاسو ته ضرور هغه حدیث بیانوم کوم چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی وو. او بیا یې بیانول شروع کړل چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلی وو چې د قیامت په ورځ به، او هغه بیا بې هوشه شو. بیا چې کله هغه لږ ښه شو، نو بیا یې بیانول شروع کړل چې یو سړی به وي او هغو به علم حاصل کړی وي، او خلکو له به یې تعلیم ورکړی وي، او قرآن به یې ښودلو، هغه به را وبللی شي، او چې هغو ته نعمتونه وښودلی شي نو هغه به یې وپېژني. الله تعالی به وفرمایي چې تا د دې نعمتونو نه څه کار اخیستی وو، هغه به وایي چې ما علم حاصل کړی وو او ما خلکو ته علم ښودلی وو، او ستا دپاره مې قرآن ویلی وو. الله تعالی به فرمایي چې ته دروغ وایې، تا دا علم په دې وجه حاصل کړی وو چې تا ته عالم وویلی شي، تا ته عالمه وویلی شي، او تا به قرآن په دې وجه وي چې خلک تا ته قاري وایي، او بیا به حکم ورکړی شي چې دې جهنم پړمخې وغورځوئ تر دې چې هغه به په جهنم کې وغورځولی شي. بیا به یو سړی را وبللی شي، هغو ته به الله تعالی ډېر نعمتونه ورکړي وي، هغه به د قیامت په ورځ را وبللی شي او نعمتونه به ورته وښودلی شي، او هغه به نعمتونه وپېژني. هغو ته به وفرمایلی شي چې تا د دې نعمتونو نه څه کار اخیستی وو، هغه به وایي چې ما په هغه ځای کې مال خرچ کړی وو په کوم ځای کې چې ستا مال خرچ کول خوښ وو. الله تعالی به فرمایي چې ته دروغ وې، دا تا په دې وجه خرچ کوو چې خلک تا ته سخي وایي، نو خلکو تا ته سخي وایي چې دې خداسي سخي دی او د الله په لاره کې ورکول کوي. بیا به هغه په جهنم کې پړمخې واچولی شي، او بیا به حکم ورکړی شي، او هغه به په اور کې وغورځولی شي. او دا سو ګناهګار خلک نه وو، بلکې دا هغه خلک وو چې په دنیا کې به خلکو ډیر اپریشیټ کول چې واه واه دا څومره غټ عالم دی، لیکن داغه اخیرت وګورئ څنګه وو. ځکه خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې زه ستاسو د شرک خفی په باره کې ویریږم. زه دا نه وایم چې تاسو به د انور او سپوږمۍ یا د بوتانو پوجه کوئ، لیکن د غیر الله د پاره به خلک عمل کوي او ریاکاری به کوي. فقها د دې پورې وایي چې کله امام په رکوع کې وي او هغه د چا د راتلو آواز واوري چې هغه راځي، نو هغه دې خپل مونځ نه اوږدوي چې خلک وګوري چې دې څومره اوږد اوږد مونځونه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جب الحزن نه پناه وغواړئ. خلکو ترینه پوښتنه وکړه چې جب الحزن څه ته وایي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا په جهنم کې هغه وادی ده چې د هغې نه جهنم هم هر ورځ پناه غواړي، سل ځله پناه غواړي. مونږ ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دې کې به څوک داخلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه قاري چې د ځان د خیلو د پاره به عمل کوو، او ښایسته ښایسته کلام به وي چې خلک ووایي چې واه دې څومره ښکلی کلام وایي، نو کلام به وي چا ته به ګانی نه وي، لیکن په زړه کې دا وه چې خلک وایي چې زه څومره ښایسته کلام وایم. په ترمذی او ابن ماجه کې هم دا روایت دی. سوچ کوئ چې دا د نیکۍ کارونه دي، مګر په هغه ورځ به د دې نیکۍ د کارونو څو حال وي. او د هغې وجه دا ده چې په نیت کې اخلاص نه وو. د دې نه پته لګي چې په نیت کې اخلاص څومره ضروري دی. چې کله مونږ په یو عمل باندې عزت غواړو، شهرت غواړو، ښه نوم غواړو، نیکنامي غواړو، نو د هغې هیڅ چا ته هم پته نه وي. چې کله هم نیت کول وي، نو د الله د خاطره نیت پکار دی. او چې د بنده نیت بل وي، د ریاکاری وي، او هغه خلکو له دوکه ورکوي، نو د هغو دا خیال وي چې شاید زو به دغه شان الله له هم دوکه ورکړم. او لکه څنګه چې دا خلک دي، نو دغه شان به او لکه څنګه چې دا خلک منی نو دغه شان به الله تعالی هم اومنی. موتا امام مالک د حدیث کتاب دی، د موتا امام مالک د حدیث کتاب دی چې کله امام مالک دا کتاب لیکلی و هغه وخت اتلس نور عالمان وو، هغوی هم موتا لیکل شروع کړل، د حدیث کتابونه یې لیکل شروع کړل. او امام مالک ډیر وخت اخستی و د دې کتاب په لیکلو کې. شاګردان ورته وی چې تاسو یې ولې لیکئ، نور هم ډیر خلک لیکي، څه فایده ده ستاسو د لیکلو؟ نو هغه وخت امام مالک فرمایلی و چې هغه د الله سره باقی پاتې شي، چې څه د الله د پاره وي نو بس هغه به باقی پاتې شي. او واقعي موته امام مالک نن ټوله دنیا پیژني، د باقی خلکو پته هم نه لګي چا چې لیکلی دي. او دا د حدیث لیکلو خبره ده، سو عام خبره نه ده. او نور خلکو هم حدیث لیکو، سو نور سو به نه لیکل، لیکن داغی کارونه لاړل ختم شول والوتل، کوم چې د الله د خاطر او نواقی هغه کار باقی پاتې شو. الله اکبر. دغه شان چې کله زموږ اډمنس په یو لیکچر پسې ګرځي او د ډیر کوشش باوجود یې نه بیا مومي، نو هغه وخت په دې خبره باندې خفګان راشي چې هی الله چرته په هغې کې زمانه سوریاکاري خو نه وشوي، او څه وشول چې هغه ورک شو. ځکه چې یو شی د اخلاص سره وشي نو هغه چرته هم نه ورکیږي. دا آیتونه زموږ لپاره سترګې کلاوهلو واله دي چې موږ ته خپل عبادت خالص کول دي، په هغې باندې کار کول دي، محنت کول دي، بار بار د خپل ځان جایزه اخیستل دي. شیطان وایي چې کونی کی هغه په نیکۍ باندې څه نه وایي، ځکه چې هغه ته پته ده چې دی هسې هم ریاکارۍ طرف ته روان دی، او چې څنګه بنده نیکي وکړي نو هغه په نیت کې داسې فتور واچوي چې هر څه لاړ شي او په اوبو لاهو شي، او بنده خوشحالیږي چې زما نیکۍ زیاتیږي، او خبر نه وي چې زما خو بیړه غرقه شوه. کوچری مونږ خپله جایزه اخیستل شروع کړو نو بیا به زمونږ یو په یو بل بنده باندې نظر نه وي، نو بیا به زمونږ په بل بنده باندې نظر نه وي، بلکې هر وخت به زمونږ په خپل ځان باندې نظر وي چې چرته په ما کې ریاکاري خو نه ده راغلي. چې ما دا خبره کوله چرته زما د ریاکاری مقصد خو نه و، چرته زما د ریاکاری مقصد خو نه و چې خلک ما له شاباسۍ راکړي، چې خلک وایي چې د دې سره څومره ډیر نالج دی، دا څومره نیکه ده، دا دی ناکامۍ او دا انسان ډوبوي. دغه شان د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې هم راځي چې یو ورځ هغه خطاب ورکوه، او چې هغه وکتل نو د هغه په زړه کې لږه شان دا خبره راغلله چې ای عمر، یو ځل چې دی نو لکه تا به ګړي سره ولې ته شپنکې وې، او نن وګوره څومره ډیر خلک تا ته ناست دي. نو خبرې چې هغه وخت هغه څه خبره وکړله، هغه وخت ټولو خلکو په مخ کې وې چې ای عمره، ته خو هېڅ هم نه وې، ته خو یو شپنکې وې، ته خو هېڅ هم نه وې. نو بیا د هغو ملګري هغه ته دا خبره کوله چې ای عمر، د دې خبرې څه ضرورت و؟ نو هغه وایي چې په دغه وخت کې مال شیطان راغی او هغه ماته ووایي چې او هو څومره ډیر خلک تا ته ناست دي، نو د دې خبرې په وجه ما دا خبره وکړه. ما خپل نفس چې دی نو هغه مې کرش کوو. سبحان الله. په سورة الواقعه کې راځي چې خافضة الرافعة، نو ذهن له دا خیال راځي چې په هغه ورځ به ډیر ښکته خلک بره شي او ډیر بره خلک به ښکته شي، یعنی پټ عمل والا به کوم خوا ورسي او غټو غټو نومونو والا به ډوب شي. ګورې خالص مسلمان چې وي نو هغه هم مسلمان وي او بل هم مسلمانه او بل هم مسلمان وي، په دواړو کې فرق د څه سیز دی؟ چې د هغو عمل، د هغو هره خبره، د هغو هره نیکي هغه به په پټه کوي چې چا ته پته ونه لګي. لیکن ځینې کارونه بنده نه شي پټولی، لکه د تعلیم کار چې دی نو دا بنده نه شي پټولی. نو په دې کې بیا د ډیر احتیاط ضرورت دی، ځکه چې دوی ته د ټولو نه زیاته خطره وي، او چې کوم سیزونه بنده نه شي پټولی نو د هغې موږ له بیا ډیر زیات فکر پکار دی چې چرته ضایع نه شي. او موږ بعضې وخت په ځینو سیزونو باندې ډیره توجه ورکوو چې بس حجاب وکړو، چې مونځ وکړو، چې روجې ونیسو، چې تهجد وکړو، نو دا ډیر ښه کارونه دي، لیکن دلته مونږ ته پته ولګېده چې د دې هر څونه زیات مونږ ته خپل دننه صحیح کول دي، خپل کوم پټ معاملات چې دي نو د هغې اصلاح کول دي. زمونږ چې کوم نیتونه دي د دننه سیزونه دي نو هغه مونږ ته صحیح کول دي. الله تعالی دې مونږ ټولو له اخلاص راکړي. آمین یا رب العالمین. الا خبردار، لله دین الخالص، د الله د پاره دی دین خالص. اول هم فرمایلی شول چې ګورئ د الله عبادت کوئ د اخلاص سره، د الله خالص عبادت پکار دی. نو دا داغو حق دی چې داغو د پاره دین خالص شي، ځکه چې الله تعالی تاسو له هر شی خالص درکړی دی. الله تعالی له د ملاوت سره مور کوي. داسې نه ده چې نیم د الله اطاعت وي او نیم د خاوند او بچو وي، یا نیم د الله اطاعت وي او نیم رسم او رواج وي. اطاعت چې وي نو هغه به مکمل طور صرف د الله د پاره وي. د مور و پلار او خاوند اطاعت به نه کوي، یا د خپل ملک د قانون د مور او پلار او د خاوند اطاعت به کوي، یا د خپل ملک او یا د خپل ملک د قانون اطاعت به کوي، لیکن هغه به د الله د اطاعت د لاندې وي، د الله د اطاعت د پاسه نه وي. ځینې خلک وایي چې څه وکړو، خاوند راته داسې وایي چې حجاب مه کوه، نو ولې داغو حکم به نه منم. الله تعالی وایي چې د خاوند د حکم مطابق چلیږئ، لیکن الله تعالی خو داسې هم نه دی ویلي چې کله زما حکم راشي او هغه ستاسو د خاوند د حکم سره ټکراویږي، ټکره خوري، نو تاسو به د الله حکم پرېږدئ او د خاوند په حکم به عمل کوئ. دا یې کوم ځای کې لیکلي دي؟ د خاوند اطاعت به کیږي، لیکن د الله د اطاعت د لاندې. د چا حق زیات دی، د خاوند او که د الله تعالی؟ په دومره اسانه خبره باندې مونږ ولې نه پوهیږو؟ په هغې کې بیا مونږ داسې فرمانبرداره ښځې جوړې شو او یا ډېر نیک اولاد جوړ شو چې مور او پلار راته داسې وایي، نو ولې د مور او پلار حق د الله د حق نه زیات شو؟ نو یاد وساتئ دا خبره چې د الله نه زیات د چا حق نشته په تاسو باندې. هغوی د الله سره برابري هم نشي کولی، د الله نه بره خو څوک لی نشي. د چا خبره ومنم او د چا ونه منم؟ نو دا کنفیوژن څنګه راغی ذهن له؟ په دنیا کې یو بنده هم دومره حق نه لري چې مونږ د الله قانون مات کړو د هغوی دپاره، او د هغوی خبره ومنو. چې یو ځل مونږ دا فیصله وکړو چې د الله حکم به نه ماتیږي. که څوک ناراضه کیږي نو ناراضه دي شي، نو بیا اسانه شي. اوله خو دا فیصله کول دي چې ستاسو خالق څوک دی، ستاسو مالک څوک دی، او ستاسو رازق څوک دی، او واپسی مو چا طرف ته ده. نو بیا به فیصله کول ډیر آسان شي. دا د الله حق دی چې مونږ خپل عبادت د هغو دپاره خالص کړو. او په عبادت کې سجده هم ده، نظر او نیاز هم دی، دعاګانې هم دي، رکوع هم ده، تسبیح هم دی. څومره د نیکۍ کارونه چې دي نو هغه ټول دي پکې. الله تعالی دې مونږ له اخلاص راکړي چې چاته په دې امتحان کې مونږ فیل نشو. الله تعالی دې زمونږ حفاظت وکړي. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، او هغه خلق چا چې جوړ کړي دي د الله نه سوا اولیاء. نو انسان څوک هم خپل سرپرست ګڼلی شي، په هغه زمانه کې چې کله دا آیتونه نازلېدل نو د هغوی اولیا خو بوتان وو. چې د هغوی نه به پوښتنه وشوه چې تاسو ولې د دوی عبادت کوئ، نو هغوی به وی چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، نکوو مونږ عبادت د هغوی مګر ځکه چې هغوی مونږ نږدې کړي طرف ته د الله. مونږ دوی ته په دې ښکته کیږو، د دوی نظر او نیاز کوو، مونږ دوی په دې خوشحاله وو ځکه چې دوی به مونږ الله تعالی ته نږدې کړي. مونږ خو بد کار نه کوو، بلکې د دوی په ذریعه مونږ الله تعالی ته ښکته کیږو. مونږ خو داسې ګناهګار یو، مونږ چېرته الله تعالی ته نږدې کیدی شو؟ او چونکې دوی الله تعالی ته خواږه دي او بوتان هم هغوی د داسې خلکو جوړ کړي وو چې دوی الله تعالی ته ډېر نږدې دي. مونږ دوی ته ځکه پوجه کوو چې دوی مونږ الله تعالی ته نږدې کوي. دوی به زمونږ د طرف نه الله تعالی ته سفارش کوي. نو بیا به الله تعالی مونږ د قیامت په ورځ باندې پرېږدي، او د الله قرب مونږ ته په دنیا کې د ځان نه خو خنش ملاوی دی. او دا الله قرب خو مونږ ته په دنیا کې د ځان نه نشي میلاوی دی. هغوی به وی چې دا زمونږ واسطه ده، د دې مقصد سره مونږ د دوی پوجه کوو، او چونکې دوی رسېدلی خلک وو نو مونږ به هم الله تعالی ته ورسوي. تاسو ته د دې په شان خبرې رایادېږي چې کومې د دې سره میلاویږي؟ یو خو زمونږ د خلکو دا ډېره غټه غلط فهمي ده چې الله زمونږ په شان د ګناهګارو خبره کله اوري. نو دا خبره د ذهن نه وباسئ. ها، دا صحیح ده چې الله تعالی د نیکانو خلکو خبره اوري، لیکن داسې نه ده چې الله تعالی د ګناهګارو نه اوري. الله تعالی خو د شیطان دعا هم قبوله کړې وه. مونږ په تېر سبق کې څه ویلي وو؟ هغه هم د الله تعالی نه دعا غوښتې وه چې یا الله ما له د قیامت د ورځې پورې مهلت راکړې، او د هغو دعا الله تعالی قبوله کړې وه که نه، نو ولې د شیطان نه زیات هم څوک ګناهګار کېدی شي؟ الله تعالی د هر چا اوري. رب خو د ټولو دی، که هغه شیطان وي او که هغه ګناهګار کس وي، د ټولو رب الله دی او هغه د ټولو اوري. او چې شیطان بنده ته دا وسوسه په ذهن کې واچوي چې ته خو ځان له ګناهګار یې، ستا الله کله اوري؟ هی، موږ خو ناپاک یو، الله خو د نیکانو اوري. زه لاړ شه فلانی قبر له او دا غونه وغواړه. هغو ته ووایه چې ته به زمونږ سفارش کوې الله ته. مونږ تا له راغلي یو او ته به الله ته زمونږ له طرف نه سفارش وکړې. او بیا خلک وایي چې مونږ کله ویلي دي چې مونږ د الله نه نه غواړو، دا خو زمونږ واسطه ده. نو ولې چې څوک د بوتانو نه غواړي هغه شرک شو. او دا مونږ چې د باباګانو نه غواړو نو دا جایز شول. تاسو وګورئ که نه، هغوی خو د ګناه خبره نه کوي، بلکې د الله قرب غواړي. لیقربونا الی الله زلفا، هغوی به الله تعالی پیژندو، هغه به منو چې دوی به مونږ الله تعالی ته نږدې کړي. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ دا د هغوی شرک و. او هم د دې ځای نه شرک شروع کېږي او قبر پرستی شروع کېږي چې دوی به مونږ الله تعالی ته رسوي. او الله تعالی فرمایي وهو معكم اينما كنتم، تاسو چې چرته هم یې نو هغه ستاسو سره دی. ادعوني استجب لكم، ما له آواز راکوئ زه ستاسو د آواز جواب در کوم. هغه پخپله فرمایي په قرآن کې، هغو کله ویلي دي چې واسطې راوړئ زما طرف ته چې ما ته راورسي، چې تاسو هغوی په منځ کې واچوئ نو هله به زه ستاسو منم. که تاسو ما ته د هغوی په ذریعه ووایئ نو زه به هله منم. دا یې کوم ځای کې لیکلي دي؟ دا چرته دي؟ ان الله يحكم بينهم فيما، ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، بشکه الله به فیصله کوي د هغوی په منځ کې. کله به فیصله کوي؟ د قیامت په ورځ باندې. دا دوی چې اختلاف کوي، دا دوی چې وایي چې مونږ به په منځ کې سفارشي کیږو نو بیا به زمونږ کار جوړ شي، ګنی زمونږ کار نه کیږي. او ګورئ داسې هم نری چې مونږ څنګه دعا وغواړو او هغه دې فورا قبوله شي، چې مونږ دلته اورډر ورکړو او هغه فورا وشي. نو داسې نه وي، د صبر کولو ضرورت وي، تادی ته ضرورت نه وي. لیکن مونږ ډیره جلبازی کوو، تادی ګرندی یو، مونږ غواړو چې زر وشي یو کار، ځکه چې مونږ څلور یا شپږ ورځې یا یوه میاشت دعا وغوښتله او مونږ به فلانی بابا له لاړ شو ځکه چې زمونږ دعا نه قبلیږي او کار به مو زر زر وشي. نو د دې هر څه به هلته پته ولګي، په دنیا کې خو څوک منلو ته تیار نه دي. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بشک الله تعالی هدایت نه ورکوي هغوله چې دروغجن وي او چې څوک ناشکر وي. هدایت هغو ته ملاویږي چې کله حق مخې له راشي او هغه بنده ومني، او چې څوک ډېر زیات دروغجن او ناشکر وي نو هغو ته هدایت نه ملاویږي. د دې نه پته لګي چې ځینې داسې خصلتونه وي چې د هغې په ذریعه بنده د حق نه لرې شي. دروغجن انسان ته هدایت نه ملاویږي. او دویم چې څوک سخت ناشکر وي او د الله تعالی د نعمتونو ناقدري کوي نو هغه هم چېرته هدایت نشي موندلی. او اوس د یو بل قسم شرک رد دی. یو په دریم آیت کې وو چې چا بوتان یا نیک خلک اولیا جوړ کړي وي، او دویم یو بل قسم شرک دی. او هغه دی الله تعالی له اولاد جوړول، داسې عقیده ساتل چې د الله تعالی اولاد دی، نو د هغې عقیدې رد دی دلته کې په آیا نمبر 4 کې. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، کچرې اراده کړې وي الله چې هغه اولاد یا زوی جوړ کړي.
لاصطفى مما يخلق ما يشاء،
نو الله تعالی به منتخب کړی و د هغې نه څو چې هغو پیدا کړي دي، یعنی هغو ته خو ضرورت نشته د اولاد، کچرې ضرورت وي ورته، کچرې هغو غوښتلې اولاد جوړول نو هغو چې څوک غوښتلې نو جوړ کړي به وو. په اصل کې په اولاد جوړولو کې دوه نظریې دي. یو نظریه دا ده چې په مشرکین مکه کې به ځینو خلکو دا وایي چې فرشتې د الله تعالی لوڼه دي. مونږ په مخکې سبقونو کې ویلي وو چې هغوی به وایي چې نعوذ بالله چې د الله تعالی د جناتو سره رشته داري ده او دا لوڼه د هغو پیدا شوي دي، دا خرافات یې جوړ کړي وو او دا خبره رد شوې ده. استغفر الله استغفر الله. الله تعالی له یې نسبي اولاد جوړ کړی وو چې فرشتې د الله نه پیدا دي نعوذ بالله. او دویمه یوه بله عقیده ده، لکه د عیسایانو عقیده چې ده د عیسی علیه السلام په باره کې چې هغه د الله تعالی نه دی پیدا، لیکن الله تعالی اولاد جوړ کړی دی، اډاپټ کړی دی. او ګورئ چې د چا اولاد وي نو هغه د هغو د جنس نه وي، او الله تعالی خو خدای دی، هغه به د انسانانو نه ولې اولاد جوړوي؟ په خپله سوچ وکړئ. مثلا یو انسان دی، انسان که یو بنده اډاپ کوي نو د انسانانو نه کوي، یو میږی خو نه اډاپ کوي. او عیسایان وایي چې الله تعالی عیسی علیه السلام داسې خوښ کړو چې هغه اولاد جوړ کړو، یعنی د هغوی دا عقیده ده چې الله تعالی عیسی علیه السلام له د اولاد درجه ورکړي ده او د اولاد اختیارات یې ورکړي دي هغوله. نو الله تعالی وفرمایل چې کچرې الله تعالی اولاد جوړ کړی وي نو هغه چې څومره مخلوق پیدا کړی دی نو په هغې کې به یې جوړ کړی وو. د دې مطلب دی چې الله تعالی ته ضرورت نشته، سبحانه هغه پاک دی، هغه د څونه پاک دی، د هغه ټولو سیزونو نه، د هغه ټولو کمونه کوم چې په انسانانو کې دي، او د هغې په وجه د انسان اولاد ته ضرورت وي. الله تعالی د هغه کمزورو نه پاک دی، د هغه کمونه پاک دی. د انسان څو کمزوری دي، په هغو باندې بوډاوالی راځي، هغو ته د اولاد ضرورت وي چې اولاد یې په بوډاوالي کې خدمت وکړي. انسان له مرګ راځي نو هغه وایي چې زما دی اولاد وي چې زما نسل مخکې مخکې لاړ شي، چې زما کارونه او زما جایدادونه سنبال کړي، او چې زما نوم مخکې لاړ شي، او د دې په وجه به داسې وي لکه چې زه ژوندی یم. نو الله تعالی د دې نه هم پاک دی، هغو ته هیڅ ضرورت نشته. دغه شان انسان ورو ورو کمزوری کېږي او انسان وایي چې دا اولاد به زما مټی جوړیږي، نو الله تعالی د دې کمزورۍ نه هم پاک دی. هغو ته څه ضرورت دی د زوی؟ او هغو ته د بادشاهۍ سنبالولو دپاره د اولاد ضرورت نشته، او نه هغو ته د بادشاهۍ سنبالولو دپاره د اولاد ضرورت وي. نو الله ته نه د خپل نوم د مخکې چلولو ضرورت شته. او تر دې چې په قرآن کې راغلی دي، الله تعالی فرمایلی دي: ای نبی، ته ووایه دوی ته چې کچرې د رحمان اولاد وي نو له ټولو نه مخکې به ما د هغو د اولاد عبادت کوو، او چې د چا اولاد وي نو هغه خو بیا خپل اولاد مخکې کول غواړي، او چې د چا اولاد وي نو هغه د هر چا نه په خپل اولاد زیات خوشحالیږي، بلکې د هغو کوشش دا وي چې دا اولاد زمانه هم مخکې لاړ شي. نو د الله تعالی اولاد نشته، کچرې د هغو اولاد وي نو ټولو نه مخکې به ما د هغو عبادت کوو، یعنی دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: هو الله الواحد القهار، هغه الله یو دی او هغه ډیر زبردست دی، یعنی دا د هغو کنټرول دی، په ټولو باندې د هغو کنټرول وي. او د هغو کنټرول څنګه دی؟ خلق السماوات والارض بالحق، هغو پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه د حق سره. د حق مطلب دی چې دا د مقصد سره جوړ کړي دي، او دا یې د لوبو او تماشو دپاره نه دي پیدا کړي، نو د هغو خو کنټرول دی په اسمانونه او ځمکه باندې. د الله خو داسې لوی شان دی چې هغو لوی لوی اسمانونه او ځمکه جوړه کړې ده، او د دې چلول واله دی. تاسو ګورئ نه چې په دې کې د توحید نښې دي.